السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن چهارشنبه د زمری یا اسد لمړۍ او د جولای درویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په بغلان کې د سکرو د وکان شپږ تنه کارکوونکي وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. د بغلان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مشر سید مصطفی هاشمی فرانس پرس ته ویلي چې پیښه پرون سه شنبه د کان د سمڅې د ناڅاپي ویجاړېدو له کبله رامنځته شوي. هغه ویلي ټپیان په روغتون کې بستر شوي خو د وضعیت د څرنګوالي په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې کان کیندونکي تر ډیره د خوندیتوب تجهیزات نه لري او وخت نا وخت له ورته خونړیو پیښو سره مخامخ کیږي. د تیر کال په دسمبر کې 22 تنه د سمنګان ولایت په یوکان کې بند پاتې شول خو وروسته بیا ژوندي وژغورل شول. جرمني پرون سه شنبه درې څلوېښت عراقي پناه غوښتونکي په یوه چارتر الوتکه کې له لایپزیګ ښار بغداد ته واستول. دا په جرمني کې د تیرې فبروري میاشتې له ټاکنو وروسته لومړی ځل دی چې دومره لوی شمیر کې کډوال عراق ته ایستل کیږي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر الکساندر دوبرند په حواله ویلي دا کار د هغې تګلارې یوه برخه ده چې د کډوالو د بیرته ستنولو نورو هیوادونو سره د تړونونو او قاچاق وړونکو سره د مبارزې په هدف جوړه شوې. جرمني د تیرې جمعې په ورځ یو تی افغان پناه غوښتونکي هم چې دوی مجرمان و بلل کابل ته واستول. د هغو کډوالو له ایستلو وروسته جرمني د طالبانو دوه قنصلي ماموران هم په خپل هیواد کې ومنل چې د کډوالو د بیرته ستنېدو په چارو کې ورسره له نږدې همکاري وکړي. دغه طالب ډیپلوماتان چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي برلین ته رسېدلی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه پریکړه لیک کې د دغه سازمان له 193 غړو وغوښتل چې د غزې په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د روانو جګړو هواري ته ټولې ممکنه لارې چارې وسنجوي. د دوی اشاره د اوکراین، سودان، هیټي او میانمار جګړو ته و چې هره ورځ پکې خلک وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وویل لوګه اوس په غزه کې د هر کور دروازه ټکوي او په خبره یې اسرائیل غزې ته د ملګرو ملتونو د مرستو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له جاپان سره د یوې سوداګریزې معاملې خبر ورکړی او له هغه هیواده واردېدونکو توکو باندې یې ګمرکي تعرفه 15% طرح کته کړې. پخوا دغه تعرفه 25% وه. ټرمپ د سه شنبې په ورځ ویلي له دغه معاملې سره به سلګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په خبره یې پخوا هیڅ داسې یو کار نه و شوی. د امریکا ولسمشر پر خپله ټولنیزه پاڼه سوشل تروت لیکلي هغه له جاپان سره تل پراخه اړیکې غوښتي او دغو اړیکو ته دوام ورکوي. د ټرمپ د معلوماتو له مخې جاپان به د ده په لارښوونه په متحده ایالتونو کې 550 میلیارده ډالره پانګونه وکړي او خپل اقتصاد به د امریکایي موټرو او وریجو لپاره پرانیزي. او د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوه لوبې کیږي. سهار مهال امون هنګان او سپین غر بازان سره مخامخ کیږي. ماسپښین بیا بل لوبه د بوس ساتونکو او بند امیر ترمنځ ده. پرون د کرکټ درې وتلي ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران هم له بهرنیو لیګونو راستانه او شپږیزي کې له خپل لوبډالو سره یو ځای شول. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پیل او د اگست تر لومړۍ نیټې پورې دوام کوي. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې. په امریکا کې د یو فدرال قاضي له پریکړې وروسته چې باندې 4000 افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي.
افغانستان په هغه حالت کې دی کوم بدلون پکې نه دی راغلی چې موږ بیرته ولاړ شو.
بل ورته له ایران افغانستان ته ایستل شوي کډوال وایي میندواره میرمنې او ماشومان د خوارځواکۍ کرښې ته نږدې دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا کابل کې د حجاب نه مراعاتولو په تور د خځو پر نیولو اندېښنه خودلې. یا وایي شاهد مو پوښتلې
بیدم فنوایل کې در سره
و می لیدل چې خزی د سړک پر سر درولې وي. خځو چې وهلې خو دوی له خځو سره په تند لهجه خبرې کولې.
د پینځو شمالي ولایتونو ځوانان او مدني فعالان د ټولنیز یووالي په مخه خوستتللې.
سمره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پشایی، پختون، ټول قومونه چې په اتحاد نه وي افغانستان نشي جوړوای. ټول قومونه چې په اتفاق شي، په اتحاد شي، نو یې نه بعد به افغانستان جوړیږي.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده د دې خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لې راځو د سر راپور ته. په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پات رسیدو د مخنیوي امر لغوه کړ او له دې سره د ملاتړ پر رسمي ډول پای ته ورسید. اوس نو د روټرز د راپور لمخې شاوخوا 4,600 افغانان له قانوني ملاتړ به برخې دي او ممکن له امریکا وېستل شي. د افغان ایواک سازمان هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. تفصیل له سنا کا کړه.
ما شش جگرخون هستیم به خاطر که جان ما در افغانستان در خطر بود که آمدیم.
په امریکا کې میشته افغان د ټي پی اس په نوم د موقت خوندیتوب سند لري. د دې موقت خوندیتوب حالت د پایته رسیدو لپاره کړې سخت خپه دی او وی به برخلي کراتلونکي سره مخ دی. نو موري چې د موضوع د اساسیت لاملې ونغښتل نو می پر راپور کې واغستل شي. ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې شاوخوا یو کال وړاندې په پرول ویزه امریکا ته راغلی دی.
افغانستان په هغه حالت کې دی، کوم بدلون پکې نه دی راغلی چې موږ بیرته ولاړ شو. موږ بل ځای هم نه لرو، اقتصادي حالت مو خراب دی، دلته هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. دا ښه پرېکړه نه ده، نه پوهېږو چې چیرې ولاړ شو او څه
وکړو.
په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پای ته رسیدو د مخنیوي عمل لغوه کړ او په دې سره د ملاتړ په رسمي ول پایته ورسید. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې دا پریکړه د دې لامل شوې چې له 12,600 افغانانو او له 1,900 کامرونیانو د دغه قانوني ملاتړ مهلت پایته ورسید. هغه مسله چې دوی په بیړني ډول د شړلو له خطر سره مخامخ کوي. دوی ته ورکړل شوې د موقت خوندیتوب حالت د جولای پر 14 پایته رسیدلی و خو د کډوالو د حقونو یوې مدافع ادارې شکایت استیناف محکمه دې ته اړه کړه چې د عملي کېدو موده یې تر یوې اونۍ د جولای تر 28 پورې وغځوي. افغان واکس سازمان هم دغه پریکړې بغبرګون کې وای هغه افغانان چې اضافي قانوني خوندیتوب نه لري د شړلو له خطر سره مخامخ کیږي. دغه سازمان مشر شان ون ډایور د دوشنبه په ورځ د جولای په 28 ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
هر څوک چې اضافي خوندیتوب ونه لري په خطر کې دی. کله کډوالو او ګمرکاتو ادارې له خوا ونیول شي ممکن ډیر ژر وېستل شي. اوس ولسمشر دا واک لري چې کډوال هر هغه هیواد ته واستوي چې هغوی منی. دا ضروری نه ده چې اصلي هیواد ته واستوي چې دا ډیر وحشتناک دی. دا کار د بې طبیعتۍ یو نړیوال ناورین رامنځته کوي. موږ وکان خوشینی یو.
د امریکا حکومت استدلال کوي چې د افغانستان او کامرون حالت دومره خراب نه دی چې د باید موقت خوندیتوب مستحق وبلل شي. د موقت خوندیتوب حالت پروګرام هغه بهرنیانو ته دی چې له جګړو، طبیعي پیښو یا غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ډېر افغانان چې دا سند لري هغه کسان دي چې د طالبانو له بې ځلي واکمنېدو وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا امریکا ته انتقال شوي دي. مخکې یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل وضعیت او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې وه. پورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو تازه له ګاونډیو هیوادونو لخوا د افغان کډوالو د شړلو موضوع ته په اشارې سره خبرداری ورکړی چې لا هم په افغانستان کې امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت بې ثباته دی او له ایران، پاکستان، ترکیه او نورو هیوادونو دوی ته د داوطلبانه او پایښتي بیرته ستنېدونو زمینه نه ده برابره.
هم دې کډوالو موضوع کې پاتې کېږو. له ایران افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي امیندوار مېرمنې او کوچني ماشومان تر ټولو زیات رنځيږي او د خوړو لکه مختو اند تلفیدو له خطر سره مخامخ دي.
غذای کافی بچه‌مون نداره، ما خونه نداریم، قربای گرسنگی بمیرن.
د ایران له تهران شاوخوا و اونې مخکې افغانستان ته ستون سوی محمد دی چې وای په کورنۍ کې کوچني ماشومان د خوړو له قحطۍ او ان خورځواکۍ سره مخ دي. اتلس کلن محمد چې اوس له خپلې لسکسیزې کورنۍ سره د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د سرپنا د نه لرلو له امله د خپلوانو په کورونو ګرځي. ازادي راډیو ته وویل تر 50 کلونو کم عمره یوه خور او دوه خوریانې د کافي خوړو نه لرلو له امله آن د تلفیدو لګو اکثر مخ دي.
وضعیت خراب دي که کودک ګرمي وضعیت تلف نشم وضعیت نشم ګرسنګیز دي وضعیت نه کنه اینجوری
وضعیت ډیر خراب دي ماشومان ډیر زیات تکلیف سره مخ دي لوګي ډیر ده مو ایران ته له ماشومانو سره تللی وو اوس چې بیرته راغلی یو نازای او نا کور لرو ماشومان مو کافی خوړه نه لري نږدې ده چې دوی له لوږې نه مړ شي ډاکټر ته یې هم نشو ویولی ځکه چې پیسې نه لرو.
د ایران له مشهده بل راستون سوی افغان کډوال یو 50 کلن عبدالقیوم چې له خپلې 13 کسیزې کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې میشت سوی بیا وایي چې میرمن او یوه واده سوې لور یې چې د وو او اتو میاشتو امیندوارې دي او یو 4 کلن لمسی د مناسبو خوراکي توکو نه لرلو له امله په خورځوکۍ اخته سوي او ورځ بلې ته یې وضعیت په بدېدو دی. دای چې 15 ورځې مخکې له ایرانه له 40 کلنې استوګنې وروسته د خپلې کورنۍ سره افغانستان ته راستون سوی او اوس په یو کرایي کور کې اوسیږي. ازادي راډیو سره یې خبرو کې وړاندې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
هرچی که ما که به خواسته داشته باشیم دیگه پرو کده نمیشه کسی هم پرو کده نمیتونه که به مکومت میکنه.
زما میرمن اولون دوار امیدواری دی مونگ چه هر چه غختنه که و چه ممرستنه که وی یوازی مونگ نه زرگونه نور خلق چه هر او راز لیران رستنیگی هم دستون زو سرمخ دی. ایران که میو پیسی ده کور پا خواند پاتی شد دلتا چرا غیلی یو کلا یو خپلوان ده خوراک لپاره یو سراوری کلا بل یای خلکو نه قرضه و بس ده 15 ورځې هم داسې گزاره کوو.
خو داسې کورنۍ هم شته چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې افغانستان کې د هیڅ ډول اسانتیا او سرپناه نه لرلو له امله لا هم ایران سره پر پوله د هرات ولایت اسلام قلعه کې د کډوالو په پنډغالو کې په بې برخلیکه حالت کې پاتې او د لوږې شکایت کوي. له دې ډلې امیر چې له خپلې 4 کسیزې کورنۍ سره راستون سوی ازادي راډیو ته وویل.
از 100 نفر بدکار هستیم.
موږ په ایران کې وو هلته هم د ګڼو خلکو پورې وړي یو زما لاس مات شوی ګچ دی. موږ یو څو وخته کېږي چې له ایرانه راغلي یو سم وضعیت کې نه یو تر خیمې لاندې اوسېږو که د سهار خواړه ولرو د غرمې نه لرو که د غرمې ډوډۍ ولرو د شپې ته حیران یو له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې له 2.6 میلیونه ډېر خلک له هیڅ ډول اسانتیا سرپناه او دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه سوي دي. IFRC د جولای په 21مه په خپله اکسپانه خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی د دې ستانه سویو د تعین کړي هدف د مرستې لپاره یوازې 10% بودی چلري. دغه فدراسیون زیاته کړې چې هر ورځ د کډوالو د زیاتېدونکي ستنېدو له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو یې د مرستو او تمویل برخه کې فشارونه زیاتېږي او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. دغه شان د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم په همدې ورځ په خپله اکس پاڼه لیکلي چې لسیزې جګړې وچکالۍ د خوراکي توکو بیو لوړوالی او پاکو اوبو ته محدود لاسرسي په افغانستان کې د خورځوکۍ کچه لوړه کړې ده. WFP ویلي چې دوی یوازې له 3 میلیونو زیاتو ښځو او ماشومانو سره د خورځوکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره د ځانګړو مغذي خوړو مرسته کړې ده. دا اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو ستنېدنه چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13مه په یوه اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال لپاره تر اوسه پورې یوازې نږدې 2 میلیونه افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په کابل کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د نیولو په اړه اندېښنه ښودلې او دا د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې. طالبان بیا په کابل کې د دوی لخوا د ښځو او نجونو د نیول کېدلو راپورونه رد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لوري د خزو انجونو د نیولو پاړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې دا کړنې د خزو د ځپلو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یو برخه بللې ده. نوموړي ویلي دغه وضعیت د افغانانو په منځ کې د ویرې او نامنۍ څپه رامنځته کړې. ریچارج بینټ پروند جولای په 28مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې په دې اړه اندښنه ښودلې او خبرداري ورکړې چې د حجاب د نه مراتولو په تور د خزو او نجونو د نیولو نوې څپه د حقو محدودیتونو یادونه ده چې د 2023 کال په لومړیو کې لګول شوی و. خو نوموړي ویلي دا ځل د نیولو په جریان کې له خزو سره د تاوتریخوالي راپورونه ورکول شوی. ښاغلی بینټ په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په کلکه د افغان خزو او نجونو ملاتړ وکړي او د جنسیت پر بنسټ د دغه ځورونو په وړاندې ودرېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونامه هم په کابل کې د حجاب نه مراتولو په تور خزو او نجونو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او خبرداري ورکړې چې دا ډول پیښې خزې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوري کوي. یونما په یو اعلامیه کې چې په جولای په 28مه یې په خپل ایکسپان خبره کړې ویلي چې دوی په کابل کې د نجونو او خزو د وروستۍ نیونو د راپورونو وروسته د طالبانو د حکومت له چارواکو سره اړیکه نیولې او په دې اړه د نورو معلوماتو غوښتنه ترې کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عیني شاهدان چې د خزو د نیولو پیښې په خپلو سترګو لیدلي وایي دغه وضعیت یو ویرونکي فضا رامنځته کړي. له ډلې یوه چې نه غواړي نومي په راپور کې خپور شي د خپلو سترګو لیدلی حال له ازادي راډیو سره داسې شریک کړو.
ومي لیدل چې ښځې د سړک پر سر درولې وې، ښځو چیغې وهلې، خو دوی له ښځو سره په تنده لهجه خبرې کولې. زه خپله د دې صحنې شاهده وم. ښځو ژړل. دغه وضعیت سل په سلو کې د ویرې او ترس فضا رامنځته کړې ده، او کله چې موږ له کوره بیرون وځو نو په ویره کې تګ راتګ کوو.
نوموړي وویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبین نارینه وو او کومې مېرمنې چې نیولې وې ټولو حجاب مراد کړی و. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د طالبانو دا کړنې د ښځو سیستماتیک ځپنه بولي او له خلکو غواړي چې د طالبانو د حکومت په وړاندې د ښځو تر څنګ ودرېږي. له ډلې مولوده توانه ازادي راډیو ته وویل
دا بده مرغه دا د جنسیتي اپارتاید یو برخه ده چې د پلي کېدو په حال کې ده. د دې وروسته باندې ښځې له کوره د راوتلو جرأت هم نشي کولی. دې کار د کورنیو ترمنځ ویره او وحشت ګډ کړی. خلک باید د دې نظام پر ضد راپاڅیږي او پر وړاندې مقاومت وکړي.
د راپورونو له مخې طالبانو په وروستي او څو ورځو کې ظاهرا د حجاب د نه مراد کولو په تور په کابل کې د خزو انجونو د نیولو لړۍ پیل کړې. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي سیف الاسلام خیبر یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې دغه پیښه رد کړې، خو په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښودل شوی چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبان د کابل په ځینو سیمو کې خزې انجونې نیسي. په دې ویډیوګانو کې د ځینو خزو د اعتراض او ویرې چغې هم اوریدل کېږي. یو شمېر معترضو خزو په ټولنیزو رسنیو د طالبانو دغه اقدام په کلکه غندلې او دای په ټولنه کې د خزو لشتون او مقاومت د طالبانو ویره بللې ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې د پای شی بوت رسیدلی اوس ورزودی ته چې د جولای په 28مه د افغانستان د 50 شمالي ولایتونو د ځوانانو او فعالانو څلوېخ کسیزه ډله خوست د سولې او یووالي له پیغام سره ورغله. نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د 50 شمالي ولایتونو بلخ، جوزجان، سرپل، سمنګان او فاریاب د فعالانو او ځوانانو یو څلوېخ کسیزه ډله د سویل ختیځ ولایتونو څخه د لیدنو په لړ کې د خو سرحدي ولایت ته راورسېدل. د برنامه تابعیا کوون کې وایي په وروستیو څلورو لسیزو کې د افغانستان خلکو ته د نورو زیانونو په خوا کې د دوی ترمنځ بې باوري ته هم لمن وهل شوي او دوی غواړي د دا ډول برنامو له لارې د بیلابیلو قومونو او ملیتونو ترمنځ اعتماد او یووالی پیاوړی کړي. د اطلاعات او کلتور ریاست استاد سبحان الله ایزام مشال راډیو ته وویل
د شمال زون ځوانانو جنوب ختیځ زون ته سفر کړی دی ترڅو په دغه زون کې د ټولو ولایت څخه لیدنه وکي او د دغه زون د جنوب ختی زون د ولایتو د فرهنګونو سره د دغه قومونو د جوړښتونو سره او دلته د شتا فرهنګونو سره آشنا شي، د ځوانانو سره وګوري، د قومي مخورو سره وګوري.
د خوست اوسیدونکو وایي د ورستۍ لسیزو جګړو او نامنه ویل کبله تر ډیره خلکو یوې بلې سیمې ته ځر نه خکاوه، خو اوس مهال باید خلک د امن له فرصته د ژوند د خوالي او شته ستونزو څخه د وتلو لپاره کار واخلي. یو تن قومي مخور رحیم جان بابا کرخیل وویل
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پشهي، پښتون، دا ټول کومونه چې په اتحاد نوی افغانستان نشي جوړوای، ټول کومونه چې په اتفاق شي په اتحاد شي نو یې نه بعد به افغانستان جوړیږي. دا چې موږ بیت پوک شو، افغانستان وځپل شو، کمزور شو، اوس ضرورت ده چې افغانستان ښه تعلیم وکړي، روزنه وکړي، پرمختګ وکړي. نو ټول نه مې خواهش داده چې په اتفاق اتحاد شي، ان شاء الله افغانستان به جوړ شي او کامیابی په لوري بزي.
د شمالي ولایتونو څخه راغلي ځوانان هموایي د هیواد د آبادۍ او د خلکو د هوساینې لپاره ګډ کار او د زیانمن شوي باور بیا بحالیدل، د اړیکو له پراخېدو او یوې بلې لرې او نږدې سیمې ته له ولسي راشه درشه سره تړلې ده.
له خبرونو ور آخوا
اوریدونکو، د خبرونې د پای په شیبو کې دا راپور اخلو چې په تاجکستان کې یو شمېر میشت او دغه هیواد استل شوي افغانان وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې د افغانانو د نیولو او استلو بهیر زور اخیستی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوي، ښځې او ماشومان له ښوونځیو، بازار یا کورونو بیول او افغانستان ته لیږدول شوي دي. له تاجکستانه یو شمېر راستانه شوي دردون کې کیسې لري چې زموږ همکاري ورسره خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
زمروز کومدی مشکای میره کی ما چکه بدبخت دیم.
له تاجکستانه د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و ډیر سکلنه ناتیا ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبه اړوند د وحدت په نوم په یو ښارګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادیې په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی یې د پیسو په مقابل کې خوسې کړل، دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستنه کړل. دی ازادي راډیو ته وویل
مره خو دیپورت کړم، گفتم ما مخه پیسې نه دارم که مثلا ما باید تو افغانستان برم، بسیار سخت بود.
مو کی را دیپورت کړو، پیسې هم را سره نه وې، ډیره سخته وه. بیا می پر پولا شیرخان بندر کې یو کس پیژنده، زنګ می ورته وه چې پیسې نه لرم، ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځیدل، یو ځلی اسما زمن نیولې وه. سبرغلم چې دوی پلار نه لري می ډیپورت کوي، بیا یې ما پیسې واخیستې، را خوشی کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووزي، مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کل وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري، خو یوازې نادیانه له تاجکستان د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلی معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی، او په خبره یې درې ځوانې لونې او میرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
ما هلتا په وحدت خارګوټي کې یو رستورانت درلود چې ورځ د مازیګر څلور بجې راغلم. زه ونیولم اسناد او د کډوالۍ کارت مې چې لرل هغه مې ورو خودل، خو هېڅ یې ونه منل. موټر کې واچولم، هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېرش کسان نور هم وو، خو شپږویشت کسان یې ترې راجلا کړو. موټر کې واچولو، د شپې لس بجې حرکت وکړ او تر دوه بجو یې سرحد ته راورسولو. کورنۍ مې په تاجکستان کې پاتې ده، ښایي سبا مې کورنۍ هم راشي، ځکه دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي، رحم نه کوي، سپکاوی کوي، دوی به هم راولیږي. دلته هیڅ هم نه لرو، قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم، حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپنا ستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته له تګ مخکې ټول شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان به وایي چې له دغه هیواد د افغانانو جبري استل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي، خو ټینګار کوي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوي او حتی ماشومان او ښځې له بازار، سړک، کورسونو، ښوونځیو، روغتونونو او بیلابیلو عامه ځایونو نیول کیږي، او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کیږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره پنځلس ورځې وخت ورکړل شوی و او دوشنبه د جولای یوویشتمه یې د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه ښار اړوند وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشت دي، یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرو لو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خیلی کسای دیگه بشه اعتراض داشته که باید ډیرو خلکو ته ویل شوي دي چې باید له تاجکستانه ووزي، که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري، خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تاک ډیر سخت دی، ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنوونکي شرایط دي دلته. له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل، خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې له ورزشي کلبونو نه نیولي، نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښار ګوټي بل اوسیدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل.
مسله اخراجي خو چې اصل تقریبا 15 ورځې مشه به سور جدي ست دغه اخر فرصت هم تورز دوشنبه را دادک چې لږ زیات است به حد به اندازه.
د 15 ورځې کېږي چې د استلو بهیر بيخي جدي شوی، تر دوشنبه اخري مهلت راکړي نو زخت زیاتې ستونزې دي. زمونږ دلته څلور کورنۍ دي، د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبه مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او یا سلنه کار مو شوی. ډېر زیات اندېښمن یو، خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل، هلته اوس هېڅ هم نه لرو.
ځینې دغه افغان کډوال ادا کوي چې د نیولو او بندي کېدو له ویرې نسي کولای د ځان ښځو او ماشومانو د نیولو او په زور د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډیری د افغانان درېیم هیوادونو په ځانګړې توګه کاناډا، امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس، د خپلو لوڼو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، اداوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نه سي تاییدولای. هم د تاجکستان دولت د ایداوی تر اوسه رات یا تایید کړی نه دی، خو له دغه هیواد د افغان کډوالو ایستل په رسمي ډول منلی دی. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیه په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوي او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلي دي او یو شمېر په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. هغه څه چې ډیری دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونې ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکیل دي، د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي، د کډوالۍ له سیستمه سرغړونه کوي، د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا شمیرې نه دي وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال ردوي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمیر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دي ویل سوي چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې 48 تنه د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول سوي چې ټولو قانوني اسناد درلودل او د استولو لامل یې هم نه دی په ډاګه سوای. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تیر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار له لوري اداره کیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو استل تایید او په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سفارت رسنیو برخې وی مسؤل چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري استلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي، خو په خبره یې تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي استل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالرزاق عدیل ازادی رادیو تو موبایل
اخراج اجباری مهاجرین افغان از تاجیکستان در شرایط فعلی افغانستان
به تاجیکستان د افغان کډوال او جبری استل پر راپور شوی او طریقو د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې د کډوالو نړیوالو قوانینو بشری حقوقو په ځانګړې توګه د بیرته ستنولو د اصل اخکاره سرغړونه ده. دا اقدام نه یوازې د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکې انساني کرامت او د کورنیو بنسټیزو حقونو ته یې بې احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه مکلف دي چې ژر تر ژره د دې اقدام د مخنیوي لپاره مداخله وکړي.
په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې دا مهال 13,000 افغان کډوال